سلامونه په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه خبرې پیل هم د خبرونو پر سر کو. ملګرو ملتونو نن د شنبه ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیس ضد واکسین کمپاین زړولې ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د زړولو خبر داسې وخت خبري چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لرل چې د سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیس ضد فایل کمپاین فایل بل کمپاین به کړی. دغه کمپاین د زړولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه و دونه د چې لا هم د واشمانو دغه ناروغي به کې ختمه شوي نه ده. پروسی کې و مثبت پیخه په غزي تړنګ کې سب شوی چې په بیلا بیل بنسټونو باندې اندېښنه خوله ده. په ګاونډي وخت پاکستان کې د ګزارنې پولیو ضد واکسین کمپاینونو باندې وخت نه وخت حمله کیږي. نو په ځان د ریاست نن هم د افغانستان په ولسوالیتونو کې د تیز باران او تالند برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یوه خبرداری کې ویلي چې د سالنګورو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ورشي چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوې چې د سالنګونو په ګډون په پیلابلې سیمه کې د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی ویلي چې د افغان انجونو د تعلیم د حقوقتنې تاده و مرکوي. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا او نورې فعالانې په افغان انجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به د حساب کتاب کوي چې ولې د انجونو ښوونځي تړلې دي. ملالی یوسفزی دغه پیغام د افغان انجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15 وخته له رسید وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي تر دویم اعلان پوری بند کړل. خو د دریو کلونو په تیر دو سره له هم بند پاتې دي. پر خوانځیو سربیره د انجونو پانتونو هم په افغانستان کې بند شوي چې له کبله د طالبان حکومت تر کلکونی وکو لاندې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یوه پخواني خبریال د وسلوالي عملی په باب سخته اندېښنه او خود دغه سازمان پرون یک شبه ویلمه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د میشت افغان خبریالانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګندوي. پرانو پورونه کې ویل شي چې په پاکستان کې ناپیژند وسلوالو د آریانا نیوز خصوصي تلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز سخی زاده په یوه حمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان لیکلي چې هغه افغان خبریالان چې درېمې هیوادونو ته د خپل ژوند خوندیتوب په موخه تللي د مرغه په دې ورسته کې ان ال دهم د ژوند له خوندیتوب نه هم نه دی برخمن شوی. تر دې مخکې د اگست پر 15 یو بل په خوانی خبريال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې پر عمله شوی او ازادي رادیو خبره احمد هانیش هم د اپریل په درمه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی وو. چارواکو نن ویلي چې د اسلامي دولت افراطي ډلې د شډلي د غبمي حملې مسولیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي. تیر شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوئټې ته نږدې په کچلاغ کې د پولیسو پر یوه موټر د منفجر وسیلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شول. پاکستاني چارواکي وایي چې په ملک کې دوه نور افسران ټپین شوي دي. شنونکي وایي په بلوچستان کې چې په تیرو تیلو او ګازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو من چې له کلونو پرمنتی ځوکونو او ملکي نوم لیکوي همغږي زیاته شوې ده. او رسته خبرم دا چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمیسارۍ سیلاب لکبله د مارک جوبلې او زیانونو کچا په ډېرې دوده. په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغه تل سیلابونو لکتر لګه شپاک ته نمړې کړي او د نور ترې اتاري تم شوې دي. جرمني لدی واده د افغانستان ته په درنو البته په خبرونه کې در راپورونه هم را سره اوریدلی شئ. جرمنی له دې واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نورو افغانانو داستولو اعلان کړی دی.
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي.
په افغانستان کې شمیر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو راته وایي.
هم ښوونځی وایو، هم پوهنتون وایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې یو دېرش بېلابېلې پروژې بشپړې شوې.
د انکشافي کوم پروګرام آبادی جوړ شوی ده لله الرحمت یو جرش بلابل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم را سره شته، را سره ووسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
جرمنی له دې واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نور افغانانو د استول اعلان کړی دی. نانسی فایزر پرون یک شمه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس سره په دې ګډ سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولتس له ازبکستان سره د کډوالو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي کنه اڅه نه دی ویلي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لاسیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولف شولتس او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، او رسنیو ویلي چې د دې تړون له مخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل سوي، خو د داریو په نوم ایوی ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د استل کېدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 دسمبر جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمني کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمني د حکومت دغه تازه اعلان په جرمني کې ځینې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پراتلونکو کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمني کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا پریکړې اوس په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو په ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو تو وویل:
جرم دی، که دا جرم افغان مرتکب شي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چې هغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راځي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته شوي دی دلته باید تیره کړي، او واقعي د 200 مجرمینو غستنې کېدل نورو افغانان لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان دست د ناقانون کارونو او د ناقانون کړنو نه هغه شي سر پلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن و کډوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د انجونو د زده کړو فعالو د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی ویلي چې له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان انجونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ملال یوسفزی د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 14مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیو بیان په خپرولو سره د غرض پر ټولو غږ کړی چې د زده کړو په اړه د افغان انجونو غږ بدرګه کړي او په خپلو حکومتونو فشار راوړي چې له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر انجنې چې د طالبانو له لوري د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي وایي چې دا له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. دې مسلې ته په رواني ستونزو اخته کړي دي. تفصیل په راپور کې ورو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی په افغانستان کې د ښوونځیو د بندېدو د درېیمې کلیزې په درشل کې په خپور شوي پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلی یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي څو چې افغان نجونو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
افغانستان یو بل تور کلی زلمانتی دا سخت د چي باور وکړو. درې کال کې چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته خوندځي ته د انجنونو تک منع کړای دا د هغو ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنی ژوند کې د خزو انجنونو د ګډون مخه نیسی.
یوسف سی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلې دي چې دوی باید ناهیلی نشي او له نورو لارو چارو څخه په ګټنې د زده کړو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ملاله یوسفزی همداراز د هغو میلیونونو افغان جونو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ستاینه کړې او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جونو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي آن ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د ځلا نوري په نوم زده کوونکي ازادي راډیو ته وایي
نو د مکتب او د ښوونځیو بندېدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړې. نو دا واقعا چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو ښوونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز ښار یوه بله زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خو مخکې له دې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس چې دوی هم غواړي چې جنکۍ دې په حجاب کې زده کړې وکړي موږ خو هغې سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي ووایو، هم پوهنتون ووایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته ډیر اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 8 په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له ملاتړه لاس وانخلي. له دې وړاندې د تېرې اګست میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي 1.4 میلیون افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پرېکړه بدله کړي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغان خبریالانو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو په اسلام آباد کې پیوه پخوانی افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده د نامعلومو وسلوالو د تیرې ورځې برید خندلی او ویلي دي چې په هر سیمه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې باید وشي. تیره ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نامعلومو وسلوالو په ښاغلي سخیزاده حمله وکړه او نوموړی د سر په برخه کې ټپي کړ. یو شمیر خبریالانو بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت پر اندېښنه ښودلې او د خبریالانو له ملاتړو سازمانو څخه یې غوښتي چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. نورحال د عبدی سپوږمۍ په راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده پرونی برید د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارولی دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان آزادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخیزاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخیزاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلي سخیزاده آزادي رادیو ته وویل له خپل کوره په 2 متره کې پرې ډزې وشوې او دی سخت ټپي شو.
پرون د شپې 10 بجې وې چې له کوره ووتم، څو کله مې نه واخیستې چې راباندې فیر وشوه او مرمۍ مې په سر ولګېده. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم وم، نه پوهېدم. نن مې ډېر وضعیت خراب دی، سردرد او شدید ځاندرد لرم.
دی وایي تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې و د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی و. نوموړي ازادي راډیو ته یو غږیز پیغام هم استولی او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی، خو ازادي راډیو د دغه غږیز پیغام د خپرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بده مرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخې او نه د اقتصاد لمخې په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش باندې برید شوی و. دا ښیي چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندي نه دي.
رادیو ازادي احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان می‌ده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارند در وضعیت امنیتی خوب نیستند.
دای غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د تېرې اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قمندانې سرپرست په تیرې ویونې کې په دغه ولایت کې د نږدې 1500 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني استادې نه لرل. د ایران ایرنا خبري اژانس تېره ورځ د علي رضا دلیري له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. تا به داسې حال کېده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هم د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې په روانه میلادي میاشت کې له 500 ډېر افغانان ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې له 110,000 څخه ډېر کسان له یادو هېوادونو افغانستان ته ستنه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سلګونه افغان کډوال تیرونۍ د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوي دي. ایرنا خبري اژانس د یک شنبې په ورځ د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قمندانۍ د سرپرست علي رضا دلیري له قوله راپور ورکړی چې په تیرونۍ کې 1,494 هغه کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولي دي. د لیری له دغه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملي کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هېواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګاونډي هېواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ورورې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوه کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوي يم چې ورور مې د پولیسو لوري بندي سوي، خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګاه کې دی، افغانستان ته شړل سوي که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما ورور سره یو ځای نیول شوی و او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
از اونجا گرفتن امرای خانواده خودمان بودیم بازازی دیگه ما
زه او کورنۍ ونی ولو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څو نورې کورنۍ هم وې. له مرکز څخه تر زاهدانه پورې د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړې وای. د لارې کرایه د نفر پر سر 3 تومانه و، خو له موږ یې وسو واخیستې. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هیواد ته راتلئ. موبایل او پیسې سیر از خواه خیستی او راوی شدلو
از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هېواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هېواده وویستل شي. د ایران د انتظامي ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې دوی له ښاري خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاوو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یک شنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر اوومې پورې ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې 110,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 30% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران هوایي ځواکونه وایي د روسیې بې پیلوټه الوتکې تېره شپه نسکورې کړې دي. د دغې هېواد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې له لوري د روانې میاشتې تر ټولو لویه حتمه حمله بللې ده. په روسیې کې د اوکراین ولسمشر له لویدیځ غوښتنه کړې چې د وسلو او نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکراین لاسنیوی وکړي. نور جزئیات په راپور کې.
د اوکرين پوځي چارواکي وایي تیر شپه د روسیې لخوا د وش پېته توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړی سوي دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوي بمباري هدف د اوکرين پلازمینه کیف وو. د اوکرين پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسیې لخوا پر کیف د روانې میاشتې تر ټولو د لوی اتمي حملې په اړه خبرداری ورکړی وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بی پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف تېره شپه څه باندې 3 ساعته تر حملې لاندې وو. خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر 20 زیاتې بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د آزاد اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د شپږ دېرش میاشتني بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباري لپاره بې پیلوټ الوتکې توغندي او ډول ډول میزایل کارولی دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې. که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یو برخلیک ټاکونکي بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمېدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه یې لا پیاوړې سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تلویزیون نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیونو افغانۍ په لګښت یو دېرش بیلابیلې پروژې بشپړې شوې او په زرګونو کسانو ته یې اسانتیاوې چمتو شوې دي. په دې پروژو کې څښلو پاک اوبو رسولو، چک بندونه، ویالو سربندونه او ویالو جوړولو چارې شاملې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوو کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دېرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الرحمد یو دېرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکي باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیاوې چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسېدلي او د څښاک اوبو ستونزه هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا یو موسم سره هماغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشتې درې میاشتو بعد وچیږي بیرته چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامداره اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي دلته زمونږ زمکه په خوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمیږي نو دلته نږدې سینه روان ده. د سینه چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوار مو کړي نور ترکاري مو وکړل شي دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دېرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سرکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
وړاندې به په 15 دقیقو بحث کې ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو